په کابل کې د ټپ پانځای لوستې ده او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
اشپات مشتم کومنالایز جنټن کې کار وکړ، خاله نه زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د وخت په برخه کې او ورسته د و کالو نه بیا ما سټډن کمیټې سره کار پیل کړی. دن څلورم کال دی چې د سټډن ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالیز جنټن کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی دی. یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغاني کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي. یو همدارنګه زمونږ همکاران چې دي کدي خوانی سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دي سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسساتو کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري. یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ده. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ده، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخه ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته، په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توقف دې سيته غار د شوم نشم ویل چې ملالي شخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو خزینه محیط دی کنه. نه پکې نشته په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد غارینه پکې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی. ډیر کم په تخنیکي بخشونو کې کناری نه وی چې کفته دی واخ یو سری د سره راځي. نو ټول خزینه محیط د توپیر ما تمامم شو نه وي. خو په هغه کې چې یو مليون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو د دې زما برداشت دا د کز په دی افغاني ټولنه ځوان کوم او د مدني ټولنې یو فعال يم. د خپل افغانان سره په تماس يم. دا جوته خبره ده کثیر دونه زمون قوانینو کې کوم مشکل نشته. حساب د انسان د بشر د حقوق په اساس قوانین جوړ شوي، خو قوانین نه تطبیقیږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوائر او خزینه کارکوونکي په دولتي دوائرو کې ستونزې لري. او همدارنګه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښه کودکستان نه لري. ښځه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا. نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي، څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي داسې څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي. یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي، باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. ده واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار او اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي، آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو پخپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بند په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي، او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کار د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه هزار اذیت دغه هزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی، د هغوی د همصنفیانو د خوا دی، قرک کې دی، پلار په سر باندې دی. وزیر سره مونږ خبره کړې، یو د هزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغې په غنامندي کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده. یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې کثافت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندې ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای، هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مندې ده زما خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 چپه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او ریقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکړې زما اقتصادي وضعیت ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دغه خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به اوس یې له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات و پوښتنې ورته وو، الحمدلله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي، ترقی کوي، مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای شو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی. د ټولنې بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په حق له څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذات اتیا امورو کی تنظیم سے حق تے کار سے اساس رخصت باندھے او ساتونو باندھے او مثال مریضی او کم ساتون با موز د کار سڑائی وکی کم کارونه بے موز اغا جلا اغا دای خود صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. دی اصول د کار دا دی چې دولتونه ما ملکونه سره او یا خپل داخل کې موجودیت د کار ډیر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سی او ورته پیدا سی چې ترو خلکو کول سی چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وی کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سی. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او که بیروني چوکاټو کې هم یې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي، یو له بل سره د تفاهم پرانا کې کولای شي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بینالمللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطر هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې باید ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزه سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان سری کښه پولیس
وژل شوی دی. ازادي خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې
بحث
وکړو. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېښتم ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي، څوک نشي کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی. خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړې خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نشي کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وی که هغه آفات وی او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دی په قانون کې. او که بیا احیانا څوک دې ته لاس وړاندې کوي او کوي یې بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب په هیله په استثمار استعمار او پنور او غبن یا د دې دغه نیرو خرصول په بل چا باندې د جرم دی د دې له خاطر جزا ته نه د جزا په حبس طویل باندې د چنه د 15 تر 15 کالو کڅوک د سیاو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي د ځکل محاکم ته مراجعه وکي او هغه څوک چې دا کار کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکم له طرفه ورته تعین سي د جزا
ډیره مننه سره چې قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام ملسه
داستان نازک یا دلن